خاطر تیزاب رو پاشل چې ولی درس وی او علم حاصلی. د تیزاب پاشلو د جنایت په اړه د شرمین عبید چینوی مستند فلم ته په نړۍ کې د فلم د خورا معتبرې جایزې د ورکړې په مناسبت فرشتې جلالزی دغه رپورټ برابر کړی دی.
د اوسکار د جایزې لپاره د ځواني فلم جوړونکي شرمین عبید چینوی حضور شاید څرګنده کړي چې په پاکستان کې ښځې نسبي ازادي لري او د ښځو لپاره د زده کړې، کار او پرمختګ امکانات پراخ دي. دا مستند فلم د یو پاکستانی ډاکټر محمد جواد په اړه هم خبرې کوي چې ډیر کاله په انګلستان کې تر کار کولو وروسته بیرته پاکستان ته تللی او وایي چې بالاخره غواړي خپلو خلکو ته خدمت وکړي. خو د فلم اصلي موضوع دا ده چې ډاکټر جواد په پاکستان کې څه کوي او ولې بیرته پاکستان ته ستون سوی. ډاکټر محمد جواد د پلاستیکي جراحي متخصص دی او پاکستان ته تللی تر څو له هغو ښځو سره کومک وکړي چې د تیزابو حملې ورباندې کیږي.
तो उसने एक सेकंड नहीं लगाया, एक सेकंड में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी.
So when I heard about the acid violence in my homeland, I said I must do something.
ये वो कमरा है जिस तक मुझे जलाया था. मेरी जिंदगी खत्म हो गई इस कमरे में.
په ښځو د تیزابو پاشل د ښځو په وړاندې د تشدد هغه رنګ دی چې له پخوا په افغانستان کې هم پیژندل سوی دی. په پاکستان کې پر ښځو تیزاب ولې پاشل کیږي؟ آیا د دې ښځو لپاره د درملنې امکانات شته؟ آیا د پاکستان حکومت او د بشري مرستو ادارې له دې ښځو سره څه مرسته کوي؟ په دغه مستند فلم کې پر دې او ورته نورو پوښتنو غور سوی دی. دا فلم سیف د فیس یا د مخ ژغورل نومیږي او د فلم جوړونکي شرمین عبید چینوی د ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فلم له جوړولو یې هدف په پاکستان کې د ښځو دغې ستونزې ته د نړیوالو د پام راړول دي.
What was really important for me to showcase was that
په دې فلم کې زما لپاره د کوم شیانو خول چې مهم وو هغه دا و چې دا ستونزه چې په پاکستان کې شتون لري په اړه خبر وشي او ورسره د هغه خلکو کار او زیار هم معلوم شي څوک چې له پاکستان د باندې او هم د پاکستان د ننه غواړي دې مسلې ته د حل لارې چارې ولټوي.
پاکستانی ژورنالیست مصدر علی خان د واشنگتن ټایمز لپاره په دې اړه په یو لیکلي نوټ کې وایي دا فلم به د پاکستان درې څیرې نړیوالو ته وړاندې کړي. اول، یو پاکستانی فلم جوړونکی د اوسکار جایزې لپاره درېږي. دویم، هغه پاکستانی الاصله بریتانوي جراح چې د خپلو خلکو لپاره د خدمت په خاطر بیرته خپلې مورنۍ خاورې ته ستون سوی دی او غواړي له هغو ښځو سره په درملنه کې مرسته وکړي چې د تیزابي حملو قرباني دي. او دریم، د تیزابي حملو هغه قربانیان چې په شجاعت له شرایطو سره مبارزه کوي.
بیا به هم د فلم په دنیا کې پاتې شو، ترکیې ته به لاړ شو او د هغه فلم په باره کې به خبرې واورو چې د دغه هیواد له پخواني تاریخ سره تعلق لري. ترکانو په عثماني دوران کې امپراتوري جوړه کړه او فتوحات یې وکول. په اوسنۍ زمانه کې ځینې کسان فتوحاتو ته په ښه سترګه نه ګوري او وایي چې د نورو خلکو د ملک نیول او هغوی ته د سر و مال د تاوان اړول د ویاړ نه بلکې د شرم خبره ده. خو په ترکیه کې د 1453 کال د فتحې له فلمه د خلکو تو دار کلی دا شی چې ترکان په خپلو تیرو فتوحاتو د ویاړ احساس کوي. احمد تکل د دغه فلم په اړه دغه رپورټ برابر کړی دی.
ترکان نور نو په هیواد کې دننه او بهر نندارې ته د خپل پخواني برم لوړاندې کولو نه شرمیږي. لکه څنګه چې یو ترکی فلم جوړونکی وایي هغه وخت را رسیدلی چې نړیوالو ته د ترکیې تاریخ بیان شي. که د خلکو بې ساري شمیر ته چې په روانه اونۍ کې د 1453 کال د فتحې فلم ولید وکتل شي هغه وخت ښایي را رسیدلی وي.
پیغمبر افندیمز بویردو کی کنستانتینیه البت بیر گن فتول مچ
څنګه چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم اټکل کړي قسطنطنیه به فتح کیږي دا غی فاتحه او سرتیری به مبارک خلک وي.
دا د 1453 کال د فتح په نوم د فلم پایل دی چې صحنې له تشدد، جنسي اړیکو او سمبولونو ډکې دي څو لیدونکو ته ووایي چې څنګه عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد د ختیځ بیزانتین یا روم د امپراتورۍ زړه ونیو او د استانبول نوم یې پرې کېښود. د فلم ډایرکټر فاروق اکسوی دی چې د 18 میلیونه ډالرو په لګښت او د دولتي ادارو په پراخه مرسته یې دا فلم جوړ کړ.
Sonuçları itibariyle de olağanüstü görkemli bir olay İstanbul'un fethi. دنیا تاریخ دی.
د استنبول فتح یو بې ساری او په زړه پورې داستان دی. د داستان د نړۍ تاریخ ته د کتنې لوری بدل کړ. زه غواړم دغه داستان نه یوازې د ترکیې خلکو بلکې ټول نړۍ ته بیان کړم. له بهر د تقاضا زیاتېدو ته په پام سره موږ احساس کوو چې دې هدف ته رسیدای شو.
ویل کیږي چې د 1453 کال د فتح فلم د پرانیستو په لومړیو دوو ورځو کې 1.4 میلیونه خلکو په ترکیه کې دننه ولید او اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به په ترکیه کې د فلمونو ټول پخواني ریکارډونه مات کړي. د دې فلم بریا ښایي له ګڼو اړخونو په هغه مینه کې نغښتې وي چې ترکان یې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د خپلې پرتمینې ماضي له بیا یادونې سره لري. د ډیر شمیر ترکانو په نظر دا فلم د دوی د تاریخ بیا کشف دی. د تاریخ دا ډول مثبت تعبیر د ترکیې د اسلامي بنسټ لرونکي اے کے ګوند د 10 کلنې واکمنۍ په کلونو کې نور هم وغوړېد. د کارپوهانو په وینا هغه بې ساري اقتصادي وده چې له ترکیې څخه یې د اروپا د ناروغ سړي نوم لرې کړ او د اروپا د پړانګ لقب یې ورکړ ښیي چې د ترکیې دا تاریخي بیداری د اے کے ګوند له نظریاتو سره بشپړ مطابقت لري.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تاسو به ډیر اوریدلی وي چې مثلا دغه رادیو په دومره کیلو هرتز خپرې شي. هرتز د 19مې پېړۍ د یو جرمني عالم نوم و چې یوازې 10 کاله یې عمر وکړ، خو د خپلو علمي هڅو په برکت په نه هیریدونکي انسان بدل شو. د دې تحقیقاتو د رادیو اختراع ته لار پرانسته. نور حال فریده سیفی راکی.
هنریش رودلف هرتز د 1955 میلادي کال د فبروري په 22مه د جرمني د هامبورګ په ښار کې زیږیدلی و. پلار لیکوال او سناتور و. رودلف هرتز چې د بهرنیو ژبو د زده کړې سخت استعداد درلود، چې کله زلمی شو نو د برلین په پوهنتون کې زده کړې پیل کړې. هلته ډیر ښه وزلیده، انګریزي، عربي او سانسکریت ژبې زده کړې. وروسته یې د ساينس او ساختماني انجینرۍ په برخه کې د دریزن، مونشن او برلین په پوهنتونونو کې زده کړې وکړې. هغه په 1978 میلادي کال کې خپل دکتورا واخیسته او په همدې کال د کیل په پوهنتون کې د نظري فزیک د پروفیسر د مرستیال په توګه کار پیل کړو. بیا یې په 1985 کال کې د کالسروها په پوهنتون کې استادی کوله او په همدې ځای کې د الکترومغناطیس امواج کشف کړل. که څه هم چې د راډیو او برېښنا اختراع د 19مې پېړۍ وروستیو کې شوې، خو په 1980 میلادي کال کې دوه لویو ساینس پوهانو د الکترومغناطیسي امواجو د شتوالي په اړه مخوینه کړې وه. هنریس رودلف هرتز د دې څېړنو پسې شو او دای وموندل چې الکترومغناطیسي څپې یا امواج د نور یا رڼا په چټکۍ په فضا کې خپریږي. هرتز د لومړي ځل لپاره دا ډول څپې په خپل لابراتوار کې رامنځته کړې چې بیا وروسته د راډیوي موجونو یا څپو په نوم یاد شوې، لکه اوس چې له ازادي راډیو اوري یا له بلې راډیو څخه چې په دومره یا دومره کیلو هرتز خپرونه کوي. رودلف هرتز په دې اند و چې د یوې حساسې دستګاه په جوړولو کې دی شي چې د سپې ثبت شي. هغه ویل د هوا مالیکولونه لکه د اوبو په شان له یو بل سره تړلي دي، هماغه شان چې اوبو ته د یوې تیږې له ویشتلو سره سپې یو ګډ او د تشخیص وړ مرکز پیدا کوي. په فضا کې د غږ له تولید سره هم الکترومغناطیسي موجونه جوړیږي او خپریږي. هرتز ویل زمونږ په چاپیریال کې چې هر غږ کیږي په فضا کې موجونه جوړوي او د یوې مناسبې دستګاه جوړول کولی شي چې دا څپې یا موجونه ثبت کړي. هرتز د 1994 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په وینې کې د کومې میکروبي ناروغۍ له امله د 10 کلونو په عمر په بن کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه تر مرګ وروسته ایټالوي عالم ګالس جی اونستی په فضا کې د فلز د ذراتو د هدایت او انتقال له کشف سره د راډیو اختراع ته لاره هواره کړه. وروسته بیا فرانسوي فزیک پو ادوارد برنالی د دې معلوماتو نه په ګټه اخیستو د غږ پر خپرولو او ثبت بریالی شو. په هر حال اوس په نړۍ کې بیلابیلې راډیویي او ټلویزیوني خپرونې کیږي، د کمپیوټر او انټرنیټ له لارې خپرونې کیږي او خلک سره اړیکې ټینګوي. په حقیقت کې د دې پرمختګونو بنیاد هماغه د هرتز د لومړنیو څېړنو زیږنده ده.
یو هغه کرکټر چې د دنیا په ادبیاتو کې ډیر مهم ځای لري شیطان دی. اوس د یو خواږه حکایت د اوریدو بلنه درکو چې د شیطان سفر نمیشي او فریدا سیفی الولی.
شیطان یو ورځ لزان سره ویل چې راځه یو سورزی د شیطانت کار پریده، تفریح وکړه، په سفر ووزه او ګوره چې آیا هغه وخت چې شیطانت نه کوي د خلکو بیا هم درته پام کیږي چې څوک یې. شیطان ډوډۍ په کڅوړې کې واچوله، امسا یې راواخیسته او د سفر موزې په پښو کړې، اوږده لارې کچ کړه، ګڼ خلک یې ولیدل، مګر هیڅوک پوه نه شول چې شیطان وویني. شیطان یو لوی معبد ته لاړ، یعنی هغه ځای چې له ده سره د مخالفت لپاره ودان شوی دی، خو آن هلته هم چې د خپل شیطانی عادت نه کاوه د هیچ چا ورباندې د شیطان ګمان رانغی. له معبد راووت او سفر ته یې ادامه ورکړه. د ګرمۍ موسم و، غرمه مهال یې د ونې سیوري ته دمه وکړه. دغه وخت یو بل ګرمۍ په تنګ کړی لاروی د ونې سیوري ته ورتاو شو. شیطان چې سا سمکړه روان شو او یو څو ګامه اعلان واغستی چې لاروی ورباندې آواز وکړ، ته شیطان نه یې؟ شیطان ورته مخ راواړه او پوښتنه یې ورنه وکړه، ته څه پوه شوې چې زه شیطان یم؟ هغه ورته وویل، زه بنجاره والا یم، کلی په کلی او خار په خار ګرځم، مال پلورم. زما تجربه راته وایي چې ته بني آدم نه یې، ځکه خاص دې ونه کړ نو ګدا نه یې، له هوا دې شکایت ونه کړ نو ساده نه یې، غلا دې رانه ونه کړ نو غل نه یې، سلام دې روانه چاو مانا سړی توب در کې هم نشته. لما دې ونه پوښتل چې په خورجین کې د سې دي، د دې مطلب دا شو چې په هغه څه خامخا غرض نه لري چې له تا سره تعلق نشته. نو چې نه داسې، نه غالی، نه ګدای او نه سړی توب لري، نو بني آدم خو نه یې، او چې بني آدم نه یې او څیره دې د بني آدم غوندې ده، خامخا شیطان یې.
د روان کال په اوړي کې په لویدیځ کې د اشرافو سراب په نوم د افغان لیکوال نصرت اسمتي ناول په 315 مخونو کې له چاپ راووت. د دغه ناول ژبه انګریزي ده، خو کرکټرونه یې افغانان دي او د پیښو ځای افغانستان دی. له ښاغلي اسمتي سره د دې ناول او د ده د نورو فرهنګي هڅو په اړه د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. اسمتی صاحب، تاسو خپل ناول په انګریزي ژبه لیکلی دی، نو مخکې له دې چې په ناول خبرې وکړئ د ځان په باره کې به یو څه ووایست، ځکه چې کوم ناول په افغاني ژبه لیکلی وای نو ډیرو اوریدونکو لوستونکو به پیژندلی، خو اوس ګمان کوم چې ستا د پیژندلو ضرورت هم شته.
ډیر تشکر. که ما ناول په دري او پښتو ژبه لیکلی وای حتما به مې ځان په ول کې معرفي کولو. زما نوم نصرت اسمتی دی او زه په کابل کې پیدا شوی یم. تقریبا په اوه کلنۍ کې موږ مهاجر شو پاکستان ته. پاکستان کې مې 14 کاله تیر کړي دي، یعنی مکتب مې مکمل پاکستان کې ویلی، افغاني سیستم هم پاکستان کې مې ویلی. کله چې مې مکتب ویلو د انګریزي ژبې کورسونه مې واخیستو او بیا وروسته مې د انګریزي ژبې معلم وم. تقریبا 14 کاله مې درس ورکړ. په 2002 کال کې افغانستان ته راغلم، د پېښور نه راغلم او په کابل کې د امریکای په سفارت کې د سوداګری او د اقتصادي د چارو معاون وم. تقریبا درې کاله مې هلته کار وکړ. انا وروسته په دې فکر کې شوم چې زه غواړم چې خپل خلکو ته خدمت وکړم، باید اول خپل ځان باندې کار وکړم او خپل تحصیل ته باید ادامه ورکړم. نو امریکای ته لاړم، تقریبا 14 کاله مې هلته کالج وې او دغه وروسته چې کالج مې خلاص کړم، ماته یو ډېر ښه ځای کې کالیفورنیا کې ما د کار پیدا شو درې څلور میاشتې مې کار هم وکړو. خو نه وروسته په دې فکر کې شوم که چېرې زه په امریکا کې پاتې شوم نو په امریکا کې به زه یو هسې افغان وم چې هلته به د ما دغه هویت د ما پېژندنه بلته رانه ورک شي. نو ښه به دا وي چې څومره مې چې زده دي هغه بېرته راشم افغانستان ته او خپل خلکو ته خدمت وکړو. دا مفکوره چېرته پیدا شوه تقریبا په ظرف د یو هفته کې ټول کارونه مې هلته خلاص کړل او کابل ته راغلم. نو کابل کې بیا یو موسسې سره چې د خوبشهر په اړه یو کار کول تقریبا دوه کاله مې هلته کار وکړل. هغه نه وروسته د خپل ناول سره ډېر زیات مصروف شوم، کار مې خوښې کړو او اوس فعلا په اصطلاح انډیپندنت کنسلټنټ یا یو مستقل مشاور یم.
ښاغلی اسمتي، ستاسې د ناول په پوښتنې باندې ستاسې په باره کې یو څه لنډ معلومات وو. په هغه کې مې لیکلي وو چې تاسې په کالیفورنیا کې لیبرال آرټس ویلي دي، او دا لیبرال آرټس خو معمولا د انساني علوم معنی اخلو، نو مشخص رشته هم پکې نه وه لیکلې.
د ما تمرکز یو په هنه باندې وو او دویم سیاست کې، باقي مانده نور شګان چې لکه چې ما اجتماعیات شول یا سوسیولوژي باز نور مسائل هم ملوثی دي. ډېر علاقه چې لرم سیاست ډېر زیاته علاقه لرم او تعلیم تربیت هم ډېر زیاته علاقه ده.
نو ستا علاقه له سیاست سره ده او دلچسپی دی هم له ښوونې او روزنې سره ده، خو لیکلی دی ناول دی او د ناول لیکلو شوق هم دومره در سره ډیرو چې کار دی ورته پریشی دی. داسې ډیر لږ کېږي چې لیکوال د ډوډۍ کار پریږدي او لیکلو ته وخت ورکړي. نو څنګه هغه دلچسپی، هغه مینه او دغه مینه او دا کار بیا ډېرې لرې دنیاګانې نه دي؟
په خپل ژوند کې سړی داسې بعضې شیان لري چې هغه ورته دومره اهمیت لري چې باقي مانده نور شیان ورته بې اهمیته کېږي یا اهمیت یې کم وي. ډېر کم کېوال نه، ما لیکلو سره ډېر علاقه درلود. هغه وخت کې به مې بعضې شیان مې لیکل، یو صفحه یا دوه صفحې قصې به مې لیکل. دا قصه چې ما لیکلی دی دا موضوع چې ما واورېدو چې داسې یو افغان جلکۍ
چې دا ناول پېلی لیکلی دی،
دا مثلا پنځه کاله د ما په ذهن کې وو او ما فکر کولو چې آیا زه باید د باندې یو ناول ولیکم که نه ولیکم. آیا ناول لیکل ما ته به داسې وي چې خلک به د دې قصې نه خبر شي، یا که زه ناول ولیکم کېدای شي چې د فامیل چې داسې یو رنج زغملی دی هغوی ته به ډېر زیات مشکل به وي. یعنی پنځه کاله ما سره وو، بعد پنځه کالو نه ما تصمیم ونیوله چې زه به ناول لیکم، خو زه به د دې جلکۍ شهامت او غیرت باندې به د زیات تمرکز لرم او دا باندې باید زه خپل ناول ولیکم.
ښاغلی اسمتي، په ناول به خبرې وکړم. د ناول نوم، د ناول موضوع، د ناول پیغام، د ناول حداقل تر ټولو عمده واقعه په دې باره کې یو څه ووایست.
د ناول نوم په انګلیسي کې بلو بلډ میراج آن دی ادر ساید آف ایلوژن دی، چې بلو بلډ میراج سراب نجیب زادگان. هر یو ټولنه کې یو بخش وي چې هغوی فکر کوي چې دوی د ټولنې نجیب زاده دي، یعنی ټولنه ښه دي او هغوی چې څه شوی هغه باید ومنل شي. نو که تاسو دا ناول ولولئ تاسو پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې بعض شیان موږ لرو چې هغه باید ونه لرو. مثلا بعضې فامیلی نه دي چې خپل نجونې مکتب ته نه پرېږدي یا پوهنتونو ته نه پرېږدي. نو زه نه پوهیږم چې دا څرنګه ارزښت دی او که ستونزې وي، خو خیر موږ ستونزې خو لرو. او په کابل کې بعضې فامیلی نه دي چې مثلا خپل نجونې مکتب ته نه پرېږدي یا پوهنتون ته نه پرېږدي، ویې چې د ما غیرت دا نه مني چې دا کار وکړم یا دا کار وکړم. په حال د دې چې په اسلام کې د علم زده کړه یو فرض دی، سنت یو مستحب یو مباح هم نه دی. ناول باندې وغږېږو، د ناول داسې قصه چې تاسو ته وکړم، یو فامیل دی په اردن کې، هغوی کابل ته رسي 2003 کال کې. د دې فامیل مشر چې دی جلال نومېږي، دی غواړي چې په افغانستان کې کار وکړي. د لپاره چې د داود خان په حکومت کې یو ډېر غټ سړی و، اما دلته چې رسي چې ګوري ورته شرایط مساعد نه دي، بېرته غواړي چې بېرته اردن ته لاړ شي. په دې وخت کې د یو کور لري په زیروه خان کې، د دې تربوران چې دي غواړي چې هغه کور ونه واخلي او خرڅې کړو. دا د دې لپاره چې دا جنجال ختم کړو د کور په یو میلیون ډالر خرڅوي. کله چې دا کور په یو میلیون ډالر خرڅېږي، د دې یو لور لري چې فریال نومېږي، فریال ته خواستګار ورسي او د خواستګار چې دی د هلک د دې جلال د یو انډیوال زوی دی. نو د دې دا کوژده کېږي او دوی د یو شنېخورۍ ته تیاری نیسي. شنېخورۍ ته تیاری نیسي، بازار ته ځي، سودا سودا سودا. په آخره ورځ چې د جلکی سره د مور یعنی فریال سره د مور سودا خستل لپاره زی د جلکی اختطاف کی بعد څو ساتونه د څوک چې د تختوی اورته زنګ وی ورته وی چې کغور چې خپل لور برته تاسو ته ولیکو مونږ ته یو ملیون ډالر راک ما جلال خبره منی خو لیکن بعض ستونزې وی د بانکی ستونزې وی چې دای نشي کولای چې په پیسې په وخت مجرمینو ته ورسوي او د جلکی یو دوه شپې پاتې کیږي د مجرمینو سره نو د جلکی مور د مجرمینو سره غږی ورته وی چې که خو پیسې به مو اخلي د لور به مې بیرته کور ته راشي خو لیکن زه به د خلک خلک به څنګه پټ کوم دوی خو به د ما د لور پسې ډېر خبرې به کوي د خلک سره چې د هلک سره چې دا نامزد شوی ده یا کوژده شوی ده دا خو به د ما لور نه قبلوي د جلکۍ چې دا شیار وي د نفر چې دا یې تښتولی ده دته ویایي چې ښه اوس د ما ژوند خو خلاص شو اوس خو زه بیرته خپل فامیل ته نشم تلی خی داسې وکړه چې یو میلیون ډالر پسې ما ګرځه ما سره واده وکړه او د نفر چې دې ته تقاضا کوي هغه دوه اولادونه هم لري او مخکې یو ښځه هم درلود نو دغلطه د ما د ناول په اصطلاح د فشرده قصه ده
شغله اسمتي تاسو وویل چې د ناول موضوع د پنځه کاله په ذهن کې و او هغه د ناول پوښتنه البته چې ما وکتله په هغه کې داسې اشاره هم وي چې دا ناول د یوې واقعي پیښې په بنیاد لیکل شوی دی نو څنګه تاسو له یوې صرف یوې وړې پیښې الهام واخیست او که عمدتاً ناول تر ډېره حده پورې په واقعي پیښه بنا دی د خیال برخه پکې څومره ده او د واقعیت برخه پکې څومره ده
اصل کې خو تر همدغه ځای پورې چې تاسو ته مې د ناول د قصه مې تاسو ته ووایي دا ټول واقعیت لري یعنې دا پر واقعیتو باندې سوار دی باقي مانده تر څو پورې تر اخره پورې یعنی اکثر حوادث له ټول حوادث چې په کتاب کې راغلي دي دا په واقعیتو باندې سوار دي کېدای شي چې دا واقعیتونه د غجل کې په ژوند کې نوي شوي هم په افغانستان کې شوي دي ما څنګه تاسو مخکې وایم زه درې کاله په افغانستان کې وم د امریکا په سفارت کې کار کولو خلک سره بغږی کیدم د خلکو نوم به وردلو خلک به راته راغله واقعیتونه به راته وي هغه واقعیتونه مو په دې کتاب کې راوړل
شغله اسمتي د دې ناول مرکزی کرکټر فریال چې تاسو بولې په ناول کې دا ته خپل هم پیژندل
له بده مرغه نه اما د چا مې اوریدلی او د فریال شې دغه اصلي نوم نه دی فریال د ما یو د ورکیتوب یو امسن فایوا مکتب کې کابل
دغه نوم دی ورته
دغه نوم می ورته
آریات کړای دی شغله اسمتي ستاناول چې په لویدیتس کې چاپ شوی دی نو الته به لوستون کې همي هلته د دې ناول پیسې کې څه ویل څه ویل یا څه ویل کیږي
تر اوسه پورې څومره خلک چې د ما ناول لوستل دي هغه چې ما سره په تماس کیږي ډېر ښه شایان وي بعض خلک بعض افغانان چې ولې هغه وی چې د تا ناول مې چې ولوستل اوس خپل افغانیت باندې ډېر زیات ویاړ لرم چې ما ته ډېر غټه خبره ده تر اوسه پورې څومره خلک چې ناول لوستل دي ډېرونه خوشحاله دي او ما ډېر زیات تعریف کوم تقریبا یو دوه درې هفته مخکې یو جلکۍ د استرالیا نه ماته زنګ ویلو یوه نیم بجه د شپه وه زه نه پوهېږم چې د ما نمبر یې د کوم ځای کړی وه ورته یې زنګ وویل داسې ډېر بیړې یې درلوده نو زه هم پته وم چې یوه نیم بجه د شپه کې د ما نه څه غواړي وایي چې یو شی ته وایم چې د خپل کتاب کې ولیکه یو خلک ته ووایه چې څوک چې د زړه تکلیف لري هغه دې باید خپل تا کتاب چې لولي باید داسې په قسطو یې باندې ولولي کنه زړه یې ودرېږي تا ناول دومره ښه دی چې د هیجانیت نه کېدای شي چې یو سړی خپل ژوند د لاسه ورکړي
شغله یې اسمتي دغه نن سبا خو یو بل رواج هم شته هغه دا دی چې کله څوک ناول ولیکي بیا نو د فلم کولو په فکر کې هم یي په نورو دنیا کې خو دا تمایل لا زیات دی څنګه تاسو سره خو به دغسې یو فکر نه یي
بلې کله چې ما ناول لیکلو هغه وخت کې هم ما غوښتل چې مثلا که ناول کامیاب شي په خیر سره بیا په آینده کې یو فلم هم باید دننه جوړ شي او زه غواړم چې فلم هم په انګلیسي ژبه باندې جوړ شي هم په دری پښتو ژبه باندې جوړ شي یو کمپنی دی چې په کالیفورنیا کې دی سره په تماس شوی دی او ما ته ویلي چې موږ غواړو چې تاسو ایجنټ شو او تاسو ته خلک په هالیوډ کې پیدا کړو نو زه غواړم چې د نوي فلم جوړ شي او غواړم چې هالیوډ کې جوړ شي دلته چې هغوی هم د فلم جوړولو کې زیات پوه دي او هم هغوی کولای شي چې څومره پیسې چې ضرورت دی هغه هومره پیسې مصرف کړي نو زه غواړم چې په هالیوډ کې فلم جوړ شي اما اوس ډېر زر دی اول زه باید وګورم چې خلک د کتاب شولولي د کتاب په اړه دغه نظریات څنګه دي.
د خپل نورو لیکنو پیسې کې او فرهنګي هڅو پیسې کې او څه وایست
مخکې له دې چې د نوول لیکم ما اکثر نو بلاګونه لیکلو د سیاسي فرهنګي او نورو چارو په اړه بلاګونه لیکل او اوس هم یو
پانه لري تاسو
اوس هم یو پانه لرم په نامه دی afghanism.blogspot.com وی بلاګ می تقریبا درې څلور کال کی
لیکنې مقالې دي که داستانونه دي
اکثر مقالې دي
مسائل څه شي
مسائل مثلا افغانیزم د افغانیزم چې زه په امریکا کې هم هلته چې خلک سره مې لیدل دا چې موږ افغاني دا یو ډېر غټ ویاړ دی اما له بله مرغه په امریکا کې په کالیفورنیا کې بعض خلک سره چې زه مخامخ کېدم هغوی به د خپل
د هویت به
پټاوه او هغه به شرمېده نو د لپاره ما افغانیزم باندې یو مقاله مې ولیکل او هغه کې مې وویل چې موږ چې افغان یو ډېر غټ ویاړ دی
شغله اسمتی تاسو خو لما سره دا خبرې کوي تر ما فصیح پښتو وایس ماشاءالله او پېژې چې افغاني ټولنه مشکلات هم لري د خزو حقونه دی یاد کړل نو دا خو په دې ټولنه کې دا مشکل سره لور په بادو کې ور کوي لور په کم عمر ودی په 15 کلنۍ کې په 14 کلنۍ کې لور په پیسو ودی لور تعلیم ته نه پریږدي او نتیجه هم دغه ده چې ځینې خلک وایي چې افغاني ټولنه د یو وزیر مرغۍ په شان ده الوتای نسی او ټول عمر به محتاج پاتې که دغه حالت یو نارینه او ښځې دواړه په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه وانخلي دا مشکلات به وي او دا تاسو هم همدا خبرې کوي نو آیا دا ضرورت نه احساسوي چې افغانانو ته د دوی په خپل ژبه آثار ولیکي او مقالې ولیکي او ناولونه ولیکي
ولنه تر اوسه پورې د ذاتی خلکو سره په تماس کې ما هغه ما په نوم دی لیکوال پېښني هغه خارجیان دي یا کسان چې په انګلیسي ژبه باندې پوي زه غواړم چې خپل د ناول په هر سره په دریو په پښتو ژبه باندې ترجمه کړم پلان لرم هم تر اوسه پورې ما ونه شو کولای شي دا کار وکړم خو لیکن له دې نه پرته چې باید سړی زحمت وباسي بس نور شیان هم ضرورت لري مثلا مالی
امکانات
ته ضرورت لري نور که دلته په افغانستان کې داسې یو بنسټ وي چې هغوی وغواړي چې د مکتب ترجمه او له بده مرغه تر اوسه پورې داسې یو شرکت سره یا داسې یو کمپنۍ سره چې همدا غوښتنه مونه ولري تر اوسه پورې مخامخ شوی نه یم خو ورته یعنې چمتو یم